خوشحال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې نن د پنځشنبه زیارت او ورځ ده او د 2014 کال د جنوري 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ او مجید بابر مدنن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کو. د بلوچستان په مستون کې لسوي ځانمرګي برود وروسته حالت، په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات، د هنګو د زده کوونکو امنیتي اندېښنې، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو اټکل او د یو شمیر نور موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو. همداسې ځینې سندرې هم درته خبرو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې مجید بابر وړاندې کوي.
سحر مو پخیر او لومړی د مشال د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په مستون کې د شپږشت وجل شو شیا هزارګانو د خپل خپلوانو د هغې د مړو سره احتجاجي درنه د کوټې په علمدار روډ د تیر یو شواروز نه روانه ده. په بنو چوڼی کې د اف سي ځواکونو د وژنې اف آی آر د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله او د دغه وسلوالې ډلې د مرکزي ویان شاهد الله شاهد پر ضد درج شوی دی. د سپین حکومت پاکستان سره د هغو شپږو پولیس والا د وژنې په لړ کې غمرازي څرګنده کړې چې د سپین سره تعلق لرونکي یو سایکل سوار باندې یو سوال برید په وخت وژل شوي. د تیرنې په ورځ د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د وسلوالو لخوا د شپږویشت شیعه هزارګانو د وژنې پر ضد د کوټې په علمدار روډ او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې درنا روانه ده. د تیرنې په ورځ په مستونګ سیمه کې وسلوالو هغه وخت یو بس کې سواره شیعه هزارګان په نښه کله چې هغوی د کوټې نه ایران ته د مقدسو مقاماتو زیارت ته روان وو. په کوټه کې د مشال خبریال وایي چې د تیر یو شواروز نه د دغو وژل شوو هزارګانو مړي د هغوی خپلوانو د کوټې په علمدار سړک کې ښیدي او ښخول نه انکار کړی دی. دوی حکومت نه غوښتنه کوي چې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات وشي. تیر ماښام دغو احتجاج کوونکو سره د غمرازۍ لپاره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس هم ورغلی و. په دغه موقع مشال لیډو سره خبرو کې هغه وویل
750 کلومیټر
روډ دی. وایي د کوټې نه ایران پورې دا 750 کلومیټره اوږده لاره ده. که څه هم لیویز او اف سي ځواکونو دغه لارې نه خوا دې خوا ځای پر ځای دي، خو چونکې اوږده لاره ده نو وسلوال خپل فعالیتونه کولی شي. موږ وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په رعایتي نرخونو ایران ته د زیارت کوونکو لپاره هوایي سرویس شروع کړي لکه څنګه چې پخوا مشهد ته و. که څه هم ډاکټر مالک د دغو وژل شوو خپلوانو ته د خپلو مړو ښخولو خواست وکړ، خو هغوی وایي چې تر کومه د ذمهوارو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نوي شوي د دوی احتجاج به روان وي. د بنو د پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د بنو چوڼی د هغه برید چې پکې د اف سي شل سرتیري وژل شوي و، اف آی آر د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله، مرکزي ویان شاهد الله شاهد، قماندان عصمت الله شاهین بیټنی، خالد حقانی، قاری ایوب او جمشید په شمول 1400 وسلوالو پر ضد د بنو کینټ په تاڼه کې درج کړل شو. دغه اف آی آر د اف سي صوبیدار محمد اسحاق لاړه خدر شوی دی. سوره د مخ کې د بنو په فوجي چوڼه کې د اف سي ځواکونو یوې قافلې باندې د برید په نتیجه کې شل سرتیري وژل شوي او شل نور جوبل شوي وو. د دغه برید پر پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې وه. د سپین حکومت پاکستان سره د هغو شپږو پولیس والا د وژنې په لړ کې غمرازي څرګنده کړې چې تېره ورځ ناقراره صوبه بلوچستان کې د سپین سره تعلق لرونکي یو سایکل سوار باندې د یو وسلوال برید په وخت وژل شوی و. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په دغه سایکل سوار شوی پرونی برید کې هغه معمولي زخمي شوی دی. په دې برید کې شپږ نور پولیس والا جوبل شوي هم دي. دغه کس چې غواړي په سایکل د ټولې نړۍ سفر ترسره کړي تېره اونۍ د ایران نه د پاکستان صوبه بلوچستان ته راوړېدلی و. په یاد صوبه کې تیر کال د چک ریپبلک سره تعلق لرونکي دوه جینکۍ هم تختول شوي وې چې تر دا مهال د تختونکو په ولکه کې دي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي ځینې سخت دریځه ډلې او استخباراتي کړۍ نه غواړي چې په افغانستان او سیمه کې امن ټینګ شي. محمد اکرم خپلواک پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل که چېرې د افغانستان او پاکستان له سرحدي سیمو جګړه لرې نه شي، نه به په افغانستان او نه هم په پاکستان کې سوله ټینګه شي. ده وویل
هغه وتلي قومي مشران او علما او متنفذین چې د پخوانه وو دوی رول بیرته اعاده شي تر څو پورې چې یو ځل بیا موږ وتوانیږو په دې سیمه کې د یو قوي امنیت نه برخمن شو.
ښاغلي خپلواک وویل دوی هڅه کوي قومونو ته مخه کړي سو په مرسته د سولې لپاره امکانات برابر شي. د امریکا پوځي چارواکو پیشنهاد کړی چې د روان میلادي کال تر دسمبر میاشتې وروسته چې ناټو خپل جنګي ځواکونه له افغانستانه وباسي، امریکا د خپل شاوخوا 10,000 سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. که داسې نه کوي خپل ټول سرتیري دله دې هیواده وباسي. په دې اړه یو امریکایي چارواکي پرون معلومات ورکړل. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د فرانس خبري اجانس ته وویل، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ټانفورډ دغه پیشنهاد تېره اونۍ سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړ. د زیاته کړ که په افغانستان کې 10,000 سرتیري نه پرېښول کېږي، بهتره ده چې ټول سرتیري له افغانستانه وویستل شي. تېره شپه د کابل په یو مارکیټ کې ګڼ دوکانونه په اور وسوځېدل، او اور د کابل په قوایي مرکز سیمه کې د یو دوکان په ساکټ کې د شارټ له کبله ولګېد چې وروسته نور دوکانونو ته خپور شو. امنیتي چارواکو د اور لګېدنې خبر تایید کړې، خو ویلي دي د اور وژنې مامورین سیمې ته ورسېدل او د اور د خپرېدو مخه یې ونیوله. په دې اور لګېدنه کې ګڼ دوکانونه سوځېدلي دي، خو کره شمېره یې معلوم نه ده. د یوکران یو وتلی خبریال چې د ریډیو فری یورپ سره هم یې کار کولو خپل ژوند ته د خطر د جرې دغه هیواد پرېښی دی. دغه خبریال ویتلی پروتنیکو پرون وویل چې د هیواد نه د تیښتې پرېکړه هغه ځکه وکړه چې ورته په روس کې ډېرو باوري سرچینو وویل چې د یوکران چارواکو د هغه د وژلو پلان جوړ کړی دی. د شام په اړه د سولې د خبرو لومړی وخت له جنجالونو سره ملګری و. د شام حکومت دا غوښتنه رد کړه چې ولسمشر بشار الاسد د یو بوري حکومت د تشکیل لپاره له واک څخه لرې شي. د سویټزرلینډ په مونټ یو ښار کې پرونی غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې په شام کې د جګړو راپورونه ورکړل شول. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي چې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د بلوچستان په مستون کې د سوي ځانمرګي بریده د مړو شمیر شپږ وسته رسیدلې او احتجاج لا هم دوام لري. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو په لسګونو وسلوال وژلې. ایا دا د حکومتي پریکړه ده او که د پوځ خپل غبرګون دی؟ د امنیتي چارو کارپوهای
ما په خپله د فوج دننه یو را دی عمل دی لوی پیمانه باندې اسې مرګ جوبله وشي کوم چې بنو کې وشو بیا په پینډای کې هډکوارټر کې وشو.
په هنګو کې د هغه سکول زده کوونکي امنیتي اندېښنې لري پر کوم چې اعتزاز حسن نومې زده کوونکي د ځانمرګي برید مخه نیولې وه. د دې سکول یو زده کوونکی وای
اعتزاز یو ځل قرباني ورکا نوشته خو نشي ورکولې. 15 چوکیداران دي هغه دومره توجه نه ورګي ورته یو ګیټ خونه د ډیرستر سکول ده هر زینه دیونه ورکوټی دي.
په پاکستان کې لوی شمیر دینی عالمانو پر هغو کسانو بریدونه غیر شرعي بللې دي چې د پولیو ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. او د امریکا پوځي چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د تر 2014 کال وروسته د پاتېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر تر 10,000 کم نه وي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې ووردو چې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې 13 ورځ په ځانمرګي برید کې د وژل سو شمیره شپږ وسته رسیدلې ده. اولته احتجاج لا هم په کوټه کې دوام لري. د مشال ریډیو خبريال را سره د ټلیفون پر کرښه ده. سهار هم په خیر که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ.
مننه بوریوال. د مستنګ تر وړ مبرادی تر ځانمرګي برید وروسته پرون غرمې خواته د دې چې کوم وژل شوي کسانو شي د سیاسي زیارت کوونکو د هغوی کورنیو له مړیو سره خپل احتجاج د نور کله غونډې یوای بیا هم فایل کړ او تر اوسه پورې دا احتجاج لا هم له مړیو سره روان دی. که څه هم په دې کې د شپې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ او ورسره د کابینې ټول غړي غړي راغلل او هغوی له د هزاره ډیموکراتیک ګوند له مشرانو همدغسې د اهل تشیع چې کوم مشرانو له هغوی ټولو سره وکتل او هغوی یې درخواست وکړ چې د دوی حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې هم همدا وایي په همدې لپاره جدي ګامونه پورته کوي چې د ترهګری د ورته او دغه د نورو پیښو مخنیوي وسی او د باور ورکړی چې دوی به صبح یک منته بیا هم هڅه کوي چې دغه پیښو مخنیوي وکړي خو دوی د خپل مړي خارت وسپاري خو تر هغه وروسته هم چې کله به ډاکټر مالک بلوچ او دغه د کابینې غړي ولاړه نو دوی وویل چې دوی به د خپل احتجاج تر هغه پورې دوام ولري د دوی مړي به خارت نه سپاري تر کومه چې د دوی په خبره د پاکستان د مرکزي حکومت کوم نماینده دوی ته راغلی نه وي او دوی ته سم باور ورکړی نه وي چې د نورو دوار ته پیښو مخنیوی وسي ځکه چې د دوی په خبره هر ورځ د دوی زیات شیا زیارت کوونکي چې له ایران ته ځي یا راځي په هغوی باندې بریدونه کېږي نه یوازې هلته بلکې دلته په هزاره قانون کې او هم په عالمدار سړک باندې هم د دوی چې کوم د دوی سیمې دي هغه هم خوندي نه دي هلته هم هر ورځ ځانمرګي بریدګر ورځي او په دې باندې ځانمرګي بریدونه کوي نو دا وخت د دوی احتجاج لا هم روان دی که څه هم پرون غرمه دا شروع شوی و تر اوسه پورې په دې کې نارینه شدینه سپینږیري ځوانان ټول له خپلو مړیو سره د دې کورنیو سره دغه احتجاج ګواکې د علمدار سړک چې دوی ورته د شهیدانو چوک وایي په همدې څلور لاره په همدې چوک باندې دا احتجاج تر اوسه پورې لا هم روان دی
خدای نور کلند دارت وای چې موسم څنګه دی په کوټه کې ځکه چې دوی به ټول شپه ته تیر کړی کنه
موسم ګوره د ژمي موسم دی یخ بيخي زیات دی او بیا یخ که هر څه هم سی خو بیا که شپه د شپې او سړی ټول شپه بهر تیروي نو هغه ډېره ګرانه وي او په دې کې ما تاسو ویل چې نه یوازې ځوانان چې هغه لږ څه برداشتولی شي یخ لکن په هغوی کې ماشومان هم وو د دوی سره مېرمنې هم وې سپین ږیرې هم وو چې د هغوی خپل خپلوان په دې کې وژل شوي وو نو هغه ټولو دغه د ژمي یخه شپه لومړۍ شپه له خپلو مړیو سره په دې د دوی شهیدانو چوک چې دوی ورته وایي په همدې باندې دلته تیره کړه او ټول هم دلته ناست وو
د مشال ریډي خبريالو په کوټه کې شتاب ستې د هزارګانو د روان احتجاج په اړه تازه معلومات وړاندې کړل
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاوکم دو بجی
د مشال فنوم
په اتمنټ د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشته مکه
په درنی می بجی
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په شمالي وزیرستان میرانشاه او میرلي کې 13 ورځ د پاکستان د جنگي لوټکو او ګنشپ هلیکاپټرو په بمباري کې شاوخوا 40 وسلوال وژل شوی دی د پوزي چارواکي وای چې ټول وسلوال او د هغوی پټنځایونه په نشه کړی دی چې د وسلوالو پرځید عملیات اوس واقعي اوس پښتنه ده چې د وسلواله پر ضد چې کوم عملیات پیل شوی دی دا د حکومت پریکړه ده او کنه هم د پوز خپل خبرګون دی د مشال ریډي خبريال پر رپورت لري
13 ورځ شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي یو شمیر سیمو کې د وسلوالو پټنځایونو باندې د پاکستان جنگي الواتکو او ګنشیب هلیکاپټرو بمبار کې د عسکري ذرایو په وینا سلويخ وسلوال ووژل شول عسکری ذرائع ویلی په وژل شو کې زیاتره تحریک طالبان پاکستان وسلوال او زنابیا ازبک او چچن وسلوال هم په نخښه شوی تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد ولا شاهد د عسکری ذرایو دغه داوارت کړي چې وسلوال یې وژلی زنا استخباراتي چارواکي وایي په دغه بمبار کې د پاکستان په خوانې ولسمشر جنرال مشرف باندې قاتلانه حمله کې ککړ عدنان رشید او دغه کورنۍ زنا وګړي وژل شوی خو لا هم د دې پوره تصدیق نه دی شوی او طالبانو هم دغه خبرو نارد کړي چې وایي عدنان رشید اوس مهال د جنوبي وزیرستان په یو سیمه کې دی عدنان رشید 2012 کال کې بنو زندان باندې د طالبانو حمله ورسته خوشې شوی وو پښتنه دادا چې وسلوالو پر ضد د فوز عملیات اوس واقعي د حکومت سنجیدګي ښایي دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر ساد نو پوښتل
کوم سیاسي قیادت ته غوی خو پدې کې ماده صبر خنخ کاری بغي خو هغه څه د ښکار دي د ابهام دي کله وی خبرې کوم کله وی عملیات کو څه پته نه لګي حکومت څه وړي ما په خپل باندې فوج درنه یو رد عمل دی لوی پیمانه باندې چې مرګ جوړ لو شي کوم چې بنو کې وشو بیا په دل تپا پینډا کې هډ کوارټر کې وشو نو دا په فوج په مورال باندې او د ډیسپلین باندې خراب اثر کولی شي
فوج مجبور دے زما خدا مجبورے یو رد عمل دے یو وقتی دغری
دا پاکستان فوج پوینا 13 ورز عملیاتو کے یہ دا تحریک طالبان پاکستان او دیسر تڑلی سلویخ وسلوال و وجل کا حکومت وکی دا تحریک طالبان پاکستان او غیر ملکی وسلوالو پر زید عملیاتو کے اس سنجیدہ وی نو دا دا حکومت پلوا وسلوالو لپارا سنگا ثابت دیشی دامو دا ٹولانیزو چارو کارپو خادمو سے نو پختل
دا دیر زیاد شک پیدا کئی دی خلقو یو دولیس پا نظر کی که یو قسم نظریہ یا یو قسم تحریک پا دی ریاست کی ناجائز دے نو آگا پا بل ریاست کی سنگا جائز کی دے شی یو خبر دویم خبر دا دا شی دنیا تا یا دا سی ملکونو تا سوک دا سنگا ویلے شی چی زما دا غاینا چی کم خلق درزی پا غی زما وس نشتا نو رنبی سوال خدا پیدا کی گی چی آگا وس تا ولی نشتا دویم سوال دا پیدا کی گی چی آگا وس تا نش نافذ کولے نور خلق بور سر خپل عمل کئی نو بیا خو با اغه تغاړې دې تر سو پوری دغه قسمه دی پالیسای کې دننه دغه د مخیزی نیل رشمی نو د یو شک ان سر بهرال په اولس کې موجودی په خلکو کې موجودی د سیمې ریاستونو ته باندې یقین نشي کولای هغه سره تعلق یا مشترک مفادات نشي لټولې
د پاکستان فوج لخوا وسلوالو پر ضد دغه عملیات په داسې حال کې شوی چې د تیر اتوار په ورځ بنو پوځي چاونې کې په 14 کې شپږویشت سرتیری مړه او تر 500 ژوبل شوي ول د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان پر غاړه خستې وه او 13 ورځ د پاکستان فوج سر لخکار جنرال راحل شریف هم د بنو فوځي چاونې په دوره راغلی وو
مشال ریډیو ته غوږ یاست په د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د هغه سکول زده کوونکي امنیتي اندېښنې لري پر کوم چې اعتزاز اسن نمیز زده کوونکي د ځانمرګ برید مخه نیولې وه او ژوند یې له لاسه ورکړی وو د دې سکول زده کوونکي وایي د دوی د سکول امنیتي ساتنه نه کوي او له دې کبله دوی د خپل ژوند په اړه اندېښنې لري بل پلو د سکول چارواکي وایي دوی له حکومتي چارواکو سره پدیاړه خبره کړې ده د مشال ریډیو خبريال نور تفصيل وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د ځانمرګې بید مخانستو د پیښې وروسته له ابراهیم زو ګورنمنټ های سیکنډري سکول ماشومان وای چې یو ځل بیا د دوی سکول په نخښه کې دی شي نو پکار دی چې ممکنه څه ډول د ترګارې پیښې نه د بچو لپاره امنیتي ګامونه دې اوچت کړی شي ماشومانو په خبره چې په سکول کې چوکیداران شته خو هغه د دوی حفاظت نشي کولی د لسم جماعت یو زده کوونکی صداقت حسین مشال ریډیو ته وایي چې د سیمې حالات د سمېدو نه دي نن خو د دوی په سکول کې اعتزاز وو سبا به بل اعتزاز وي او که نه نوموړی زیاتوي بردګر د دوی سکول ته په اسانه راتلی شي او دوی په دې سکول کې په نخښه کولی شي ځکه چې د سکول دیوالونه ټیټ دي او په سکول باندې د پولیسو نفری نشته
موږ ته سکیورټي نشته دا دیونه لږ غونډه کې لوړ کې ډېر وړ دي تاسو اوس هم کتلی شي ډېر زیات ورکوټي دیول نه دي او دې باندې کار وړي هغه ته بس تکلیف نه وي مشکلات بنی نو د اعتزاز یو سل قربانی ورکا بهر لغې چې ورکا نور څه خو نشي ورکولې پنځه چوکیداران دي اغم دومره سره دغه نور کوي ورته لکه توجه نه ورکي ورته چې د یا سی سکیورټي باندې درګي یو ګیټ خونه دا ډیر ستر سکول دا هر ځای نه دیول نور کوټی دي
واضح دی چې دروانې میشته پر شپږ منټه د ابراهیم زو سکول ته یو ځانمرګ بریدګر د ننواتو هڅه کوله چې اتلس کلنز د کون کې اعتزاز سن نه خو اونیول شو چې په ترس کې هغه ځان او 14 و اعتزاز سن هم د دې بریټ قرباني شو په سکول باندې د ځانمرګ بریدپړه وسلوالې ډلې لشکره جنگوي په خپل سر اخستی و موږ چې کله د پرنسپل لال باز خان سره په دې اړه خبرې وکړې نو مشال لوډو ته وویل چې په دې لړکی د پولیسو نفری دوی ته ملاویږي او هغه به د سکول په وخت خپل ډیپټي په باقاعده توګه ورکوي نو موړې زیاتوي چې موږ دا هم ګورې چې په کم ځای کې د سکیورټي په حواله سره کمې دي چې هغه زر ته زر پوره کړو
د باونډري والز حکومت دا د غیر محفوظ دا موثر بچی دي 500 پورې بچی 400 پورې بچی دي دا غیر محفوظ دا باقاعده دا مو په نوټس کې حکامې بالا ته ورکړي دا او ان شاء الله ان قریب د دې وکه نه پس کوم نور زیاده های الرټ شو یو او د دې لپاره ته کوم د بغدا مو ډیماند کړه دا او نصر بونډیوال بې مونږ به مو داسې یو کانټادار جا لګو چې د خلکو انا جانه حکومت دا امپاسیبل
هنګو خار نه قریب 9 کیلومتر لره د شمال په طرف ابراهیم زو سیمه د سټی تانه په حدودو کې راځي دغه سیمه له امنیت په حواله سره د ضلع هنګو خوندې سیمه ګڼل کیږي په دې سیمه کې د دې نه مخکې د بدامنه د نش برابر پیښه مخې ته راغلي دي
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو ضد مهم پر کارکونکو وسلوال بریدونه کیږي داسې اندېښنې راپورته شوې دي چې په ملک کې د ناروغي وایرس څخه د متاثرینو شمیر زیاتېدای شي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا پېښور د بیماری یو خطرناک ځای ګرځېدلی دی. چارواکي وایي چې که څه هم له دغو بریدونو سره د پولیو خلاف مهم متاثره کېږي، خو بیا هم د بیماری د له منځه وړلو لپاره دوی خپل کوششونه کوي. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي په ملک کې د پولیو ضد مهم کارکونکو د وژنې سره د ناروغي وایرس د خورېدلو یره ده. همدغه اندېښنه په امریکا کې د مایکروسافټ کمپنۍ شتمن مالک بیل ګیټس د نهې په ورځ څرګنده کړه چې په پاکستان کې د تشدد له امله د دغه هیواد او نایجیریا نه تر 2013 کال پورې د پولیو وایرس د له منځه وړلو هدف ته رسېدل ځنډېدلی شي. بلخوا په وروستیو ورځو کې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پېښور ښار د ناروغي د وایرس تر ټولو خطرناک ځای ګرځولی دی. اسلام آباد کې د یادې ادارې یو چارواکي ډاکټر زبیر مفتی مشال ریډیو ته ویل
په خبر کې ډېر دولس میاشتو نه کم کم لغټ هو جاتا د لا اینڈ آرڈر خراب سچویشن هم دی او چې کم پولیو ورکران برکنه شوی دی یو اهم وجه هغه د ورکې نو هغه په وجه پېښور کې د پولیو وایرس چې کم دغه د سرکولیشن شدت دی هغه انتها نه زیات شو او خلکو سره نور علاقو ته تللی دی. پېښور بین الاقوامي سطح باندې پولیو د خاتمې لپاره یو غټ خطره دی.
چارواکي وایي چې په پېښور کې د ناروغي موجودیت په قبایلي سیمو کې د ناروغي سره هم لري چې په ځینو سیمو کې د وسلوالو لخوا د 2012 راهیسې په کمپین بندیز لګېدلی دی. په فاټا کې د ډبلیو ایچ او یو چارواکی ډاکټر سرفراز افریدی وایي چې په دغه شان حالاتو کې هیله من نه دی چې ناروغي به له منځه یوړل شي، خو بیا هم په قبایلي سیمو کې د ناروغي ضد هلې ځلې روانې دي.
دا کوم حالات چې روان دي په دې کې خو د مخنیوي صورتحال مته داسې ډېر ګمبیر غوندې ښکاري، ځکه چې واحد زموږ د پبلک هیلت ورکر چې دی ډور ټو ډور ګرځي بجاغه سره خصاصه مطلب نشته، هغه سره دا دوه کتری ساس کې باقي چې کوم هنه زله ګورنمنت کوي هغه هغه ته سکیورټي ورکي او باید لرم خو څو پورې چې داسې واقعاتو نه چې کوم پروګرام دغه متاثر کیږي او فاټ زموږ چې کوم کمپین اکټیویټیز روان دي هغه زموږ په شمول نارت ساوت او د اف ار بنو د سوی علاقو نه علاوه نور په ټول ځای کې کمپین روان دي. صرف یو مسله زموږ په اپر کورم کې جوړه شوې ده چې تاسو سیاسي مسله ده حال ته کرفي لګیدلې ده، باقي لوور کورم او سنټرل کورم کې موږ ان شاء الله کمپین شروع کوو او اپر کورم کې امید لرم چې د جمعې ورځ نه یا د فیور ورځ نه بل ته کمپین شروع شي. په فاټا کې چې ده په ټول ځای
د پاکستان سره تړلې د پولیو وایرس نمونه په ورستیو کې په شام کې هم موندل شوې دي چې ویل کېږي ممکن ده هغه لته په کورنۍ جګړه کې د وسلوالو د شمولیت سره پیدا شوې وي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر کلیم الله وایي چې که څه هم د دغه شان بریدونو له امله د دوی کمپین باندې خراب اثرات پرېوځي او ورسره په نړیواله کچه هم له مشکلاتو سره مخامخې دي، خو د حکومت کوششونه جاری دي.
چاہے دبش ہو ابھی امپلیکیشن سے بھی اگر کشن دبش زیاد تھی منگا نے بین لگے تھے اس کی منگا اکانومی کو خراب ہوئی سندر چبار کو خالہ کار تھی ڈابا مطلب سے افیکٹو تھی منگا خل کے اندر ان شاء اللہ بیٹریم جاری کر لے مختلف علماء نا سیکورٹی پرسنل والے زمین اعتماد دے ہم زمین کا خل ٹارگیٹ ہے ہم منگ میٹنگ کو یعنی صرف اگر یونین کونسل کی کمپین بند ہے سیکورٹی پلان ہم دے اگے کی بھی ریسنٹلی مور ڈیولپمنٹ ہم کر دیا اور کرے فون یو ولنٹیئر بہت پورے سی لکھ لاکھ روپئے اس منگ ان شاء اللہ جو نئی پلان کرا پتہ کال کے مطلب ہوتی ہے کہ منگ کوشش کر دیتی ہوں ون گو کے ان شاء اللہ کو
دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ د پولیو ضد مهم پر کارکونکو د وسلوال برید له امله په کراچۍ کې درې کسان او د شورو په ورځ د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په پولیو ټیم حمله کې اوه کسان ووژل شو. پاکستان، نایجیریا او افغانستان هغه هیوادونه دي چرته چې د پولیو ناروغي شتون لري. د صحت ته چارواکو په خبره په 2012 کې په پاکستان کې د پولیو یو نوی کیسونه مخې ته راغلي دي چې په 2012 کې یې شمیر 850 و.
د پاکستان سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو په پاکستان کې پر پولیو پر ضد کارکونکو باندې بریدونه په سختو ټکو غندلي او په ګډه یو اعلامیه خپره کړې ده چې پکې دا بریدونه غیر شرعي او غیر اسلامي ګرځول سوي دي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریپورت لري.
د لاهور نه د سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو د تیرې نهې په ماښام په پاکستان کې په پولیو ډلو باندې د حملو پر ضد په ګډه اعلامیه جاری کړې ده. اعلامیه کې ویل شوی دی چې په پولیو ډلو باندې حملې غیر شرعي او غیر اسلامي دي او په پولیو مهم کې چې څوک هم خندان پیدا کوي دا لویا او عظیم ګناه ده. اعلامیه زیاتوي چې په پولیو ډلو حملې کولو یا دوی ته نقصان رسول انسانیت دشمنه عمل دی او د دې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. دې لړکې مشال ریڈیو سرا خبرو کی د فیصل آباد سمندری سیمی سرا تعلق لرون کی مفتی سید رضوی اویل چی لدی اڑان دی ہم دوی دو پولیو ساسکو ورکول پا بابلا یو فتوا جاری کڑے وا اوس یہ ہم پا مشترک توگا اعلامیہ جاری کڑا موڑی زیادہ کڑا
جو بھی ورکر قطروں کو پلانے کے لیے جاتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی یا بہنیں ہیں اور ان پر حملے کرنا قطعی طور پر غیر انسانی غیر
دیوائی کم چی ہم ورکران دو ساسکو ورکول لپارزی حوی زمونگا مسلمان رون خویان دی دی او پا حوی حملے کول بیخی غیر انسانی غیر اخلاقی او غیر اسلامی دی نو حکومت لا ددوی دا حفاظت لپار بندوبست پکار دے او چی کم خلق دے اسلام پا نم باندے قامل دوکا ورکوی چی مونگ اسلام راولو نو ددے لپارا مونگ پا پولیو ڈلو باندے حملے کوو نو دغه خلق لا دا ہم پکار دی چی حوی دے اسلام پا تعلیماتو ہم لا غور وکڑی زکر چی اسلام بیخی دا اجازت نور کوي چې تدی په دوی حمله وکړي یا یې قتل کړي حتی چې د غیر مسلمه د وژنې هم اسلام اجازه نه ورکوي نو دا خو بیا هم مسلمانان دي او د قوم خدمت کوي
تو پھر مسلمان ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں
ہمدار اسکل چ مشال ریڈیو اسلام آباد کے دا پاکستان علماء کونسل چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نا پدی اڑو پختل نہاغا ہوئے
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین کا
دے وئی چی علماء کونسل دا پاکستان دا عالمانو اور دا ٹول نڑی دا مسلمان دانشورانو پوہاندو او عالمانو یو فتوا جاری کرے وا چی پکے مولانا سمیع الحق صاحب شیخ الازہر اور نور عالمانو دا ویلی وو چی دا دریو کانفرنسون رستو چی مصر سعودی عرب او اسلام آباد کی شوی دا مسلمانانو سڑنکارانو ڈاکٹرانو او سینس دانانو نو دا هغې رستو مونږ په دې نتیجه ورسیدو چی دا پولیو ساس کی ماشومانو ته ورکول جایز دی ځکه چی دې کې هیڅ غیر شرعي او حرام سیز نشتا او دا رنگ په پولیو ډلو حمله هم غیر شرعي او غیر اسلامی دی د ذکر وړ ده چی د تیرې نهې په ورځ د پاکستان په څلور وڼو صوبو کې د پولیو په ډلو په حملو کې څلور کسان وژلې شوي وو د کومې رستو چی نن د ټول پاکستان لیډی هیلتھ ورکرانو او پولیو ساسکو ورکونکو احتجاج اعلان کړی دی او د حکومت نه یې د تحفظ غوښتنه کړې ده
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
د امریکا پوځي چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر تر 100,000 کم نه وي یو امریکایي چارواکي د فرانس خبری ایجنس ته ویلي چې په دې اړه په سپینه ماڼۍ کې بحثونه روان دي زموږ همکار سلیم محمد سلیم په دې اړه رپورټ لري
د امریکا پوځي چارواکو پیشنهاد کړی د روان میلادي کال تر دسمبر میاشتې وروسته چې ناټو خپل جنگي ځواکونه له افغانستانه باسي امریکا د خپل شاوخوا 10,000 سرتیري په افغانستان کې پرېږدي که داسې نه کوي خپل ټول سرتیري دي له دې هېواده وباسي په دې اړه یو امریکایي چارواکي پرون معلومات ورکړل دغه چارواکي چې نومې نه دی اخیستل سوی د فرانسې خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد دغه پیشنهاد تیره اونۍ سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړ دغه چارواکي د 10,000 سرتیرو شمیر ته په اشاره وویل دا مناسبه ده که ووایو چې د امریکا استخباراتي ادارې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه ټول په دې نظر دی چې امریکا دې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل حضور وساتي او د عسکرو شمیر باید 10,000 وي د زیاته کړه که په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر تر 10,000 کم وي بهتره ده چې امریکا خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي په دې اړه په سپینې ماڼۍ کې هم بحثونه وسول چې وال سټریټ ژورنال او نیویارک ټایمز رسپانو یې په اړه راپورونه ورکړل د دې امریکایي چارواکي په خبره په بحثونو کې دې ټکي ته هم اشاره وسوه هغه امریکایي قواوې چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي په دوو کلونو کې به په تدریج سره له دې هېواده ووځي راپورونه وایي د امریکا پوځي قوماندانانو سپینې ماڼۍ ته ویلي که ولسمشر باراک اوباما د 10,000 سرتیرو د حضور پیشنهاد رد کړي غوره دا ده چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي ځکه په کمو سرتیرو سره په افغانستان کې د استخباراتي چارواکو او ډیپلوماتانو امن نه خوندي کیږي د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن چې له پایله په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو د حضور مخالفو تر 10,000 د کم شمیر سرتیرو پر حضور ټینګار کوي چې اکثریت یې کمانډو ځواکونه وي خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي کمانډو ځواکونه چې استخباراتي او اطلاعاتي ډلې ورسره نه وي د سختریزو وسلولو د اهدافو د موندلو لپاره موثر نه تمامیږي دغه بحثونه د سپینې ماڼۍ او د امریکا د پوځي مشرانو ترمنځ اختلافات څرګندوي د امریکا د پخوانی دفاع وزیر رابرټ ګیټس تازه چاپ شوی کتاب هم د امریکا پر رهبرانو کې د دغه ډول اختلافاتو څرګندونه کوي.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د سهار نه نیمه بجې سوی ل مجید بابر څخه به د خبرونو لنډی زوور.
د تیر نه په ورځ د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د وسوالو لخوا د شپږویشت هزارګانو د وجنې پر ضد د کویټ په علمدار روډ او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې درنه روانه ده. د تیر نه په ورځ په مستونګ سیمه کې وسوالو هغه وخت یو بس کې سواره شیعه هزارګان په نخه کړ کله چې هغوی د کویټ نه ایران ته د مقدسو مقاماتو زیارت ته روان وو. د بنو د پولیسو چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېر ماښام د بنو چوڼۍ د هغه برید چې پکې د ایف سي سرتیري وژل شوي وو اف آی آر د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله، مرکزي ویان شاهد الله شاهد، قمندان اسمت الله شاهین بیټنی، خالد حقانی، قاری ایوب او جمشید په شمول شپاړسو وسلوالو پر ضد د بنو کیمپ په تاڼه کې درج کړی شو. دغه اف آی آر د ایف سي صوبیدار محمد اسحاق لاړه درج شوی دی. د سپین حکومت پاکستان سره د هغو شپږو پولیسوالو د وجنې په لړ کې غمرازي څرګنده کړې چې تېره ورځ ناقراره صوبه بلوچستان کې د سپین سره تعلق لرونکي یو سایکل سوار باندې د یو وسلوال برید په وخت وجل شوي وو. د بلوچستان مستونګ سیمه کې په دغه سایکل سوار شوي پرونی برید کې هغه معمولي زخمي شوی دی. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزیر وایي ځینې سختري د ډلې او استخباراتي کړۍ نه غواړي چې په افغانستان او سیمه کې امن ټینګ شي. د امریکا پوځي چارواکو پیشنهاد کړی چې د روان میلادي کال تر دسمبر میاشتې وروسته چې ناټو خپل جنگي ځواکونه له افغانستان وباسي، امریکا د خپل شاوخوا لس زره سرتیري په افغانستان کې پرېږدي که داسې نه کوي خپل ټول سرتیري له دې هیواده وباسي. تیره شپه د کابل په یو مارکیټ کې ګڼ دوکانونه په اور وسوځیدل. د یوکراین یو وتلی خبریال چې د ریډیو فری یورپ سره هم کار کولو خپل ژوند ته د خطر د ویرې دغه هیواد پرېښی دی. د شام په اړه د سولې د خبرو لومړی ورځ له جنجالونو سره ملګری وه. د شام حکومت دا غوښتنه رد کړه چې ولسمشر بشار الاسد دی د یو بوري حکومت د تشکیل لپاره له واک څخه لرې شي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېدی چې مجید بابر وړاندې کاو درته. او سم اسلام آباد ته ځو او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال دا ورځپاڼې لوستي او غټ ټکي ورڅخه راغونډ کړی دی.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرو په سیکورټي فورسز باندې د مسلسل حملو په تناظر کې داسې معلومیږي چې شمالي وزیرستان کې د هدفي عملیاتو نه علاوه بل لار نه و پاتې چې لکبلې د سیمې پر امن خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سیمې یو شمېر خلک له وړاندې نه د ترهګرۍ د هلو ځلو له وجې پکړه وو او دا رنګ دا سلسله یو وار بیا شروع شوه. د ادارې په وینا چې دغه رنګ په ټول پاکستان کې یو پلو په پولیو ډلو باندې حمله کیږي نو بل پلو په سیکورټي فورسز باندې چاودنې او دغه رنګ عالمان هم په نخه کیږي نو په داسې صورتحال کې به حکومت مجبورن اقدامات کوي. ادارې زیاتوي چې عجیبه خبره ده چې د تحریک طالبانو نوی مشروالی یو خوا د حکومت سره د مذاکراتو خبرې کوي او بل پلو پر ریاست باندې حمله کوي. ادریا خیر کې لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې ټول کام یو موټی دی او د هغوی مورال لوړ دی او په هر قیمت باندې د ترهګرۍ ختمون غواړي. نو د دې اقداماتو نه داسې ښکاري چې حکومت لپاره په حتمی توګه د فیصلې وخت راغلی دی چې دا معاملات سرنګ خپل منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریا کې وایي چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو لړکې بایومیټرک سیستم باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او هدایت یې جاری کړی دی چې د الیکشن کمیشن اندېښنې دې لرې کړې شي. ادارې وړاندې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت صوبه کې بلدیاتی انتخابات د بایومیټرک سیستم په ذریعه کول غواړي او الیکشن کمیشن یې نه مني. نو د کومې نه چې داسې ښکاري چې د بلدیاتی انتخاباتو کول به ډېر ګران شي ځکه چې له دې وړاندې سند او پنجاب کې هم د آرډیننسونو او انتخابي حلقو مسله راولاړه شوې وه او دارنګ اوس خیبر پختونخوا کې د بایومیټرک سیستم مسله راغله. ادارې د الیکشن کمیشن دخلی لیکي چې په دې سیستم یا نظام باندې با یو نیم ارب روپی خرچ راځي او دغه رنګ با 50 زره کارکونکو هم په کار وی. نو دوی نشي کولای چې په دارنګ طریقه باندې اوټونه وکړي شي. دریا اخري کې لیکي باید چې الیکشن کمیشن د لړکی ضروری اقدامات وکړي او اولس د ذهني اندېښنو نه را بهر کړي او زر تر زره په ټول ملک د بلدیتی اوټونو تابعیا وکړي چې جمهوریت مخ په وړاندې لاړ شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په پاکستان کې د جمهوریت بشری حقوقو او د قانون د عملداري لپاره کارکونکي خلک هلمندي چې د پاکستان په عدلیه کې به د پخوانی چیف جسټس افتخار چودري د وخت تیروتنی تکرار نسی. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د هغه وړاندیز په اړه رپورټ خپور کړی دی چې د دې هیواد د دفاع وزارت ولسمشر باراک اوباما ته د 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه ورکړی دی. تفصیل له هارون بچا څخه اورو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په رپورت کې ویل شوی د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار چودري د دې هیواد په تاریخ کې اولنې مشر قاضي دی چې له دندې څخه د ګوښه کولو د یو پوځي واکمن هڅې شنډې کړې. د نوموړي د اقدام په دغه هیواد کې د وکیلانو د یو تحریک رامخته کېدو لامل شو. وکیلان د پاکستان لارو کوڅو ته ووتل او د عدلي د ازادۍ ګټلو لپاره یې غږ پورته کړ. رپورت زیاتوي د پاکستان چیف جسټس په پایله کې سیاسي او غیر ذمہواره رویه خپلې کړې. نوموړی چې کله بیرته پر خپلې څوکۍ کې ناست یو شمېر قاضیان یې له دندو لری کړل او په دغه عمل کې له دوی سره هغسې معامله چې د یې له پرویز مشرف څخه د ځان لپاره تقاضا کوله و نه کړه. رپورت د میمو ګیټ سکینډل په یادولو سره وایي چې افتخار چودري د پاکستان په سیاست کې ګوتې ووهلې. دا مسولیت د پاکستان د ولسی حکومت و چې په امریکا کې د دې هیواد پر پخواني سفیر د پاکستانی پوسټ پر ضد له امریکا سره د دسیسو جوړولو د لګول شوو تورونو مسلې څېړلې وای. په رپورت کې دغه راز ویل شوی په پاکستان کې هغه خلک چې د جمهوریت بشری حقوقو او د قانون د عملداري لپاره کار کوي هیله څرګندوي چې د پاکستان عدلیه به د شوو تیروتنو مخه ونیسي او واګي به د قابلو او بې پرې قاضیانو لاسو ته ورشي. بلخوا د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو رپورت کې راغلي د دې هیواد دفاع وزارت ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیز کړی چې له 2014 کال وروسته دې په افغانستان کې 10,000 امریکایي سرتیري پرېښودل شي او که داسې نه وه نو دغه شمېر دې بیا صفر ته راوستل شي. د دفاع وزارت دا وړاندیز د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په شمول په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت د شورا د ځینو غړو له پښتنو سره مخامخ شوی دی چې وایي ولې د 10,000 او صفر په منځ کې پر بله کومه شمېره غور ونه کړل شي. د باراک اوباما د ادارې چارواکو په یو بل امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال کې د هغه رپورټ په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده چې پکې ویل شوي امریکایي پوځ پلان لري چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو لړۍ چټکه کړي تر څو د 2018 کال تر جنوري پورې چې د ولسمشر اوباما دوره به پای ته ورسیږي په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم پاتې نشي.
هارون بچاو رویټرز خبری ایجنسی لیکي د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه بل لاسلیک کړ چې لمخې به امریکا یو اشاریه 12 اربع ډالر افغانستان ته مرستې ورکوي. امریکایي چارواکي وایي دوی د بل جزئیاتو ته کتنه کوي. د مقالې نور تفصیل لانیسا اجمل څخه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د کانګرس لخوا افغانستان ته د مرستو نیمول وروسته د ولسمشر اوباما انتظامیه پر دې غور کوي چې څنګه په راتلونکي کال کې افغانستان ته مرستې یقیني کړي. ایجنسی لیکي د جمعې پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لویو خرچو هغه بل لاسلیک کړ چې له مخې به امریکا د 1.2 بلین ډالر افغانستان ته مالی کال په لړ کې ورکوي. دا د تیر کال د امداد نیمایي یعنی 50% ده. خو د ایجنسی تر مخه دا تر اوسه څرګنده نه ده چې افغانستان به د 2014 کال لپاره څومره رستی تر لاسه کوي. امریکایي چارواکي وایي دوی د بل جزئیاتو ته کتنه کوي او دا به هم معلوموي چې چرته دوی د تیر کال پاتې پیسې ولګوي چې ورسره افغانستان ته په پیسو ورکولو کې زیاتوالی وکړل شي. د امریکایي ادارې یو ایس ایډ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ایجنس ته ویلي دي چې په ولسي مرستو کې په اره کچه کمې کړل شوې دي. نوموړی وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به امریکا د افغانستان لپاره د مالی کال لپاره ټولو مرستو فیصله وکړي. انډریو وایلډر چې په امریکا کې په انسټیټیوټ آف پیس کې د پاکستان او افغانستان د پروګرام د څانګې مشر دی او په دې سیمه کې یې ډېر کالونه هم تیر کړي وایي که څه هم اریو د کټوتې تمه لرله خو چا هم دا هیله نه کوله چې په دې کې به 50% کمی کیږي. یو ایس ایډ د افغانستان لپاره په 2014 مالی کال کې د 1.8 بلین ډالر خواست کړی و. امریکایي چارواکي وایي د 2014 مالی کال لپاره د ټولو 2.9 بلین ډالر خواست شوی و. ایجنسی لیکي د امریکا لخوا په مرستو کې دومره لویا کټوتی د روغتیا، تعلیم، کرکروندي او د نورو پروګرامونو پلانونه له خطرو سره مخامخول شي.
په داسې حال کې چې امریکایي او نیټو سرتیري په افغانستان کې د اوږدې مودې د جګړې وروسته اوس یې واشنگټن د هغه امنیتي تړون لپاره هڅې کوي چې تر مخه به یې ځینې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي، نو دا حالات د غیر یقیني صورتحال هم زیاتولی شي. دا کمیخت د نورو هغه مرستندویو هیوادونو لپاره هم یو اشاره ده چې په 2012 کال کې په ټوکیو کې راغون شوي وو او د راتلونکو کالونو لپاره یې له افغانستان سره د مرستو ورکولو اعلان کړی و. که څه هم امریکا د یو مخصوص پیسو ورکولو ژمنه نه کړي، خدای وعده کړی و چې لږ تر لږه تر 2015 کال پورې د خوشا موجوده کچې پورې به د 2 بلیون ډالرو نه د زیاتو مرستو ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي. اجانس لیکي په مرستو کې د دومره لوی کمیخت په کانګرس کې د امریکا سره او د افغانستان لپاره د یو سیډ انتظامی او له افغانستان حکومت سره هم د خفګان څرګندونه کوي. اجانس لیکي د مرستو پروګرام د 2001 کال راهیسې د درغلۍ او د فضول خرچې د رپورټونو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي. انډریو وایلډر وای د افغانستان ولسمشر سره د خفګان په بنیاد امریکایي چارواکو ته د دې خبرې خیال ساتل پکار دی چې افغان ولس ته سزا ورنکړي او یا په افغانستان کې امریکایي ستراتیژیکي ګټې لمینځه یونسي، ځکه چې افغان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکي 3 میاشتو نه هم په کمه موده کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له وجې د خپلې دندې لری شي.
امریکایي څېړونکي او کارپوهان خپل حکومت ته وړاندیزونه کوي چې د پاکستان سره تعلقاتو ته د افغانستان سره د تعلقاتو په تناظر کې نه ګوري، بلکې د جنوبي اسیا په سیمه ییز امن او استحکام کې د پاکستان سره مرسته وکړي. د بهرنیو پالیسۍ یو امریکایي کونسل په دې اکله یو رپورټ خپور کړی دی چې منور شاه تاسو ته ټکی وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه تعلقاتو یو کونسل د پاکستان لپاره د امریکایي تګلارې په هکله یو رپورټ جاری کړی. وایي په داسې حال کې چې د افغانستان نه امریکایي او اتحادي ځواکونه د وتلو تیاری کوي، امریکا ته پکار دي چې پاکستان ته په ځانګړې توګه او یا د افغانستان او امریکا د تعلقاتو په تناظر کې قتل نه کوي، بلکې د ایشیا سره د امریکا د تعلقاتو په سلسله کې ورته بیا له سره قتل پکار دي. دا رپورٹ وای ک امریکا د جنوبی ایشیا سره تعلقات ته د پاکستان نه بغیر کتل غواړي، نو دغه ستراتیجی به نیمګړی وي، او ک د پاکستان کردار ته یوازې د افغانستان په حواله کتل کیږي، نو دغه به هم د لاند یا تنگ نظر ستراتیجی وي. د دې رپورت تر مخه د پاکستان په حق له د امریکا دوه اړخیزه نوې پالیسی په کار ده، یعنی چې یوې خواته د پاکستان سره د امنیتي ګواښونو د مخنیوي په لړ کې مرسته وشي، او بلې خواته د دغه هیواد سره د اقتصادي وده او د گاونډي هیوادونو سره د ښه تعلقات جوړولو لپاره ملاتړ وشي. د دې رپورت لیکونکي ډینیل مرکی چې د پاکستان، هند او جنوبی ایشیا د چارو ماهر دی، خپل دې رپورت کې امریکا ته ځنې وړاندیزونه ورکوي چې امریکا دې اول د چین، هند او پاکستان سره د نوي سفارتي خبرو اترو آغاز وکړي چې دا راز سیمه ییز تناو او تشدد کې کمی راوستل شي. دویم، داسې تجارتي لوزنامه لاسلیک کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د تجارت حوصله افزایي وکړي. دریم نمبر، د پاکستان سره د خپل مرستې تجارتي او ترانزیټي ډانچې مضبوطولو ته واړوي. او څلورم نمبر دا چې امریکا دې د پاکستان لپاره تګلارې جوړول د افغانستان نه بلکې مشرقي او جنوبي ایشیا په اړه تګلارې جوړولو کې شامل کړي. د خارجه تعلقاتو کونسل چې دا رپورت یې شایع کړی یو غیر سرکاري اداره ده چې پکې کارپوهان، ځینې حکومتي چارواکي، خبریالان، د تعلیم ماهرین، طالب علمان، کاروباري خلک او د ټولنې یو شمېر نورو طبقو خلک شامل دي، او وخت په وخت حکومت ته دا ډول وړاندیزونه کوي چې زیاتره د حکومتي تګلارو جوړولو کې استعمالیږي.
د برتانیا یوې څېړنیزې ادارې یو تازه رپورت تر مخه پاکستان کې امریکایي ډرون بریدونه تیر کال 14 وګړو ډیر نه دي وژلې. په دې اړه رویټرز خبري اجانس په خپل یو رپورت کې لیکلي چې دا د ډرون بریدونو د پلویانو هغه نظر تاییدوي چې دغه حمله د وسلوالو د ختمولو ښه وسیله ده. بشیر ګواش د دې رپورت غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس لیکي چې د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې یا بیورو فار انویسټیګیټیو ژورنالیزم دا میاشت په خپل خپاره کړي رپورت کې لیکلي چې په 2013 کال کې امریکایي بی پایلټ جازونو په قبایلي سیمو ګڼو حملو کې ګڼ وسلوال او یوازې 4 ولسی وګړي وژلي. دا په 2004 کال کې د ډرون بریدونو له شروع راهیسې د ولسی خلکو تر ټولو کم وژنه ده. د تحقیقاتی ژورنالیزم ادارې خپل دا تازه رپورت د ویش ډرون بریدونو خبری رپورټونو په سیمه کې د څېړنې او د امنیسټي انټرنیشنل د رپورټونو تر څېړلو وروسته جوړ او خپور کړی. دوی ویلی چې تیر کال بے پایلټ جازونو ټول له 112 څخه تر 193 کسان وژلي. د املو شمیرا ځکه مختلف خودل شوی چې ځینو خبری رسنیو د وژل شو شمیرا لږه او ځین نورو بیا ډیره خودلی. رویټرز خبری اجانس لیکي دا نوی رپورت کې د شي د ډرون بریدونو ملاتړ کوونکو کسانو د هغه خبري ملاتړ کوي چې وایي په دغه حمله کې تر ډیره وسلوال وجل کیږي او د ترهګرو د لمنځړلو لپاره ډیره ښه او کره وسله ده. یاد دوی چې پاکستان په ظاهره د ډرون بریدونو مخالفت کوي او وایي چې د کې اکثره عام خلک وجل کیږي. لبل خوا امریکا د انفرادي بریدونو په اړه معلومات نه خبروي. د تحقیقاتی ژورنالیزم ادارې د ډرون په اړه د څېړنې د څانګې مشر الیس راس رویټرز ته ویلي چې کېدای شي سیاسي فشارونه او په ډرون بریدونو کې کمی د لږو ولسي وګړو د وژنې تر ټولو لوی وجه وي، ځکه چې په یمن کې په ورته حملو کې د عامو خلکو وژنه دغومره نه ده کمه شوې. د هغې په وینا دا هم حقیقت دی چې ډرون کولی شي په ټول کور کې یوازې یوه کوټه په کره توګه په نښه کړي. لدې معلومیږي چې دا ټکنالوژي څومره پرمختللې او دقیقه یا کره ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند غړو افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته سامان وړونکي د ناټو ټینکرو لار بند کړې او د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کوي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر ایتی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
غازی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو د غوږ د نور دونکو راځي چې اوس یو څو شپې د شفیق مرید په ځخ کې د سندرې ته ورسو.
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سور نوری زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی دور نوری بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑا سے بگڑو نہ گرد جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی میں دل تانا آسمان کی سٹوری نوی زندگی دے دل مانا چکتاب کی سٹوری نوی اخستله
هلتا خار دے سراغونو اوخ کا نشے تو یا والا غم دے نشے خار والا بے وزیدہ بے وزیدہ بے وزیدہ بارا سمدرو نگر دو جدائی دا جدائی دا جدائی دا کار وچ درنا ہے نور مست پڑ کے نا خود تا بند پہرم ستا ہر نفس کے زیم لا دے نور یم دستر گو لا دے اوس مگل کے جڑ دے واڑی نو میں واخلے پٹ پو کے پو غزل کے گردوے شنگ گندے لے مجبوری
تاسو مشال ریڈیو تا غوجی اس دا شفیق مورید پر جخ کی مو سندر آوری دا د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د شام په اړه د مذاکراتو لومړۍ ورځ له کړکېچ سره ملګرې وه. د شام رژیم د یو انتقالي حکومت د تشکیل لپاره د ولسمشر بشار الاسد له لرې کېدو سره مخالفت څرګند کړ. په سویټزرلینډ کې جوړ شوي کانفرنس ته امریکا او د شام اپوزیشن وویل چې بشار الاسد خپل مشروعیت بایللی دی. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د سویس په مونتریو ښار کې پرونی مذاکرې داسې وخت پیل شوې چې په سوریه کې د جګړو په اړه خبرونه خپاره شول. د بشار الاسد رژیم هوایي ځواکونو د یاغیانو پر مرکزونو حمله وکړه او هلته بیا په یاغیانو کې د افراطي او منځلارو ډلو ترمنځ جنگ روان و. امریکا او د سوریې د اپوزیسیون ډلو د سویس کانفرنس ته وویل چې د بشار الاسد رژیم د دې هیواد پر خلکو د حملو له کبله خپل مشروعیت بایللی او باید له صحنې وایستل شي. خود سوریه د حکومت استازو دا پیشنهاد رد کړ. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پر ترورستانو او بهرنیو حکومتونو تور پورې کړ چې غواړي سوریه ویجاړه کړي. ټاکل شوی د جمعې په ورځ د اول ځل لپاره د سوریه د حکومت او اپوزیسیون ډلو ترمنځ مستقیمې خبرې وسی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې ګډ استازي لختر ابراهیمی په دې اړه خوشبیني څرګنده کړه. موږ نسبتا څرګند نښې لیدلې چې دواړه لوري حاضر دي د ځینو مسایلو لکه اړو خلکو ته د رسیدګۍ، د اسیرانو د ازادۍ او محلي اوربند په اړه خبرې وکړي. د سویس په کانفرنس کې د سلویشتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. یو پکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دی چې هیواد یې د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون کانفرنس په خپل وینا کې لشکیل خو وغوښتل چې د سولې لپاره له موجوده فرصت څخه استفاده وکړي.
Ending this war and making peace will be hard.
د دې جګړې پای تر سوال او روغه به ګران وي. موږ دلته یو کوچنی ګام پورته کړ، بلګم د جمعې پورت پورته کوو چې په هغه ورځ د سوریې دواړه لوري په خپلو کې خبرې کوي. سخت لار په مخ کې لرو خو د دې کار ترسره کول ممکن او ضروری دي. د سوریې په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر یو لکو دیرشو زرو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د سوریې د اطلاعاتو وزیر عمران الزابی دا امکان رد کړ چې ګواکې له اپوزیسیون سره د معاملې پر اساس بشار الاسد له واک څخه لرې کیږي. د اپوزیسیون ډلو ملاتړي تورن کړل چې ناسم معلومات خپروي. د سوریې حکومت د دې هیواد کشاله د سنی افراطي ترورستانو پر ضد جګړه غني.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر وای کچیر د افغانستان او پاکستان له سرحدي سیمو جګړه لری نسی نه په افغانستان او نه هم په پاکستان کې امن راتلای شي. محمد اکرم خپلواک له مشال ریډي تو ویل چې افراطی ډلې او استخباراتي کړي د سولې په وړاندې خندونه جوړوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پاکستان له خاورې بیا پر افغانستان راکټي بردونه پیل شوي دي. سالی محمد سالی د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د پاکستان له خاورې د دغو راکټي بردونو په اړه د افغان حکومت درید څه دی. محمد اکرم خپلواک وایي:
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، رستنیو لسیزو کې زمونږ په قبایلي سیمو باندې یا د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو باندې نامعلومه جنګ تفل شوی ده، چې په دې جنګ کې په سلهاوو قومي مشران او مقور او روحانیون شهادت رسېدلي دي. او د دغه جنګ یو لویه سلسله دا ده چې څنګه وکولی شي په همدغو سیمو کې د همدې قومونو ترمنځ چې کوم له پخوانه ارتباطات او دوستی و او د یو بل نه حمایت او د یو مشترک وینې او قوم او مذهب او غړي و دا سره بیل کی. نو په دې ته په کتو سره رستنی ټول حتی هم له همدې نه منشاخلي او د افغانستان د حکومت دریز هم ډیر واضح ده په دې اړوند باندې چې په دغو سیمو باندې باید جنگ چې تبل شوی ده د راستلو لپاره عملی لارې چارې وسنجول سي، او که چیرته د همدغو سیمو نه جنگ لري نه سي، نو په افغانستان کې د امنیت امکان شته او نه د پاکستان په نورو سیمو کې به یو خیر از امنیت ولرو.
خپلواک صاحب، دغه سرحدي کړکیچ د ختمولو لپاره تاسو څه پلان لري؟ د قومونو په مرسته به څه کوئ؟
تاسو په جریان کې چې قریبا جلالت ماب جمهور رئیس او د افغانستان حکومت حتی شپږ کاله مخکې له همدې نه په دې هڅه کې و چې څنګه وکولی شي د دغه کړکیچ د ختمولو لپاره قومونو ته ولسونو ته رجوع وکړي، او د امن د جرګې جوړېدل اصلي موخه هم همدا وه چې څنګه وکولی شي بیرته قومونه ولسونه او خلک خپله په قدرت باندې راسي او د خپلو سیمو فیصله د دوی په لاس کې سي. متاسفانه چې بیرونی کړۍ او استخباراتي کړۍ افرادګرایي ډلې نه غواړي چې همدې ته کار وسي. من دې ته ژمن یو چې باید قومونو ته رجوع وسي او د قومونو حیثیت او د قومونو هغه نفوذ په سیمو کې او هغه وتلي قومي مشران او علما او متنفذین چې د پخوانه وو د هغوی رول بیرته اعاده شي، تر څو پورې چې یو ځل بیا موږ وتوانیږو په دې سیمه کې د یو قوي امنیت نه برخمن شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په مومندو ایجنسی کې د صحت د محکمې کارکونکي زنانه وایي چې هغوی ته له تیرو شپږو میاشتو راهیسې میاشتني معاشونه یا تنخواګانې نه دي ورکړل سوي، چې د دوی په خبره له کبله دوی له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
مهمند جنسی کې د صحت د محکمې زنانه کارکونکې یعنی لیډی هیلت ورکرې وای چې هغوی ته د تیرو شپږو میاشتو راهیسې میاشتنی تنخواګانې نه دي ورکړل شوې، چې له وجې هغوی ته ډېرې ستونزې ورپېښې دي. دوی وای چې د سرکاري ډیوټۍ پوره کولو او ګرځېدو لپاره هغوی قرضونه اخلي او سرکاري ډیوټۍ پې کوي، ولې هغوی ته میاشتنی معاشونه نه ورکول کیږي؟ حمیدا نومي یو لیډی هیلت ورکره مشال رډیو ته وای چې د هغې د میاشتې 8000 روپۍ تنخوا ده او د تیرو وو کلونو راهیسې نوکری کوي.
د کور طرف نه دا مشکل چې مزه حالات خراب دي، خو
نادیا گول وای چې هغه له هم 8000 روپۍ تنخوا ورکول شي، ولی په دغه پیسو یې خپل خرڅونه هم نه پوره کیږي او بل خوای تنخواګان هم د 100 میاشتو راهسې بندي شوی.
موږ 8000 تنهار ولی نه دا هډيري کمی دی، هو سبا وکړو ولی نه زمون خرچې لګي، کور کې ډیر خرچه کیږي او چې دلته راځو زمون ډیر خرچه لګي، کرایان هم لګي.
مسرت بیبی د صحت د محکمې لخوا یو انعام یا ایوارډ هم اخیسته، خو ولې هغه هم د تنخواګانو د بندښت له وجې د حکومت نه ګیله وکړه؟
خو ما دغه نه کو چې زه ډیوټي نه کوم، ما انکار نه دی کړی، ما زه ډیوټي نه انکار نه کوم، نه خدمت په نیت مې کړی و. ایوارډ راته د دغه طرفه ملاو شوی و، پټا سیکریټریټ د طرفه مستر. موږ دا غواړو چې زمونږ تنخواګانې د ښه میاشت په میاشت راځي، او موږ ته د خپل ښه په درون نظر دی راته ګورو، په سپک نظر دی راته نه ګوري، تنخواګانې دې موږ ښه په ټیم راکوي.
نازیا د کال 2000 نه د صحت په محکمه کې نوکری کوي او هغه وویل
چې دا نینو د بل چانه خو به یو خلو د دې په سر باندې قرض را ور موزه کتن خاراله بی بی ورکو نه ډیوټیم نشو پرې خو دې کوو به، او موږ سره هیڅ طریقه نشته ری به زموږ څوک مسر حضور نشته که کله عراق بس را کړی به کني نو بس ګرځو به ډیوټي وکو.
بیا مو د صحت د محکمه محمد جنسی د مشر ایجنسی سرجن ډاکټر شاد محمد سره خبرې وکړې او ورنمو پوښتل چې محکمه به د دې لیډی هیلت ورکرو معاشونه کله ورکوي.
ان شاء الله زر بوشي خو ځدا خو سرکاري خبرې کنه ان شاء الله وبشي هغه باندې کار شروع دی ختیز.
د دغه زنانه په وینا چې هغه د تنخواګانو د نمې لاوېدو لوجې ډیر په مشکل کې دي، او دوی دا هم وویل چې هغه ماشومان ته د پولیو د ساسکوس کول خپلو ډیوټي هم کوي چې د تیرو دریو مهمونو یا کمپاینونو پیسې هم هغوی ته نه دي ورکړل شوي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تان دی هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پختانه پ یوشته مکه
پ درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلور نی می بجی